زموږ همکاره فرشته مرسل راکوي.
د حقیقه الحقیقه شرحه د غزنی ولایت د فرهنګي ټولنې لخوا چاپ شوه. په غونډه کې چې تیره اونۍ په همدې مناسبت په کابل کې جوړه شوې وه، د پوهنتون استادانو، د مختلفو طریقو پیروانو او د حضرت سنایي مینوالو برخه اخیستې وه. اکاډمیسیان عبدالحد اشرتی چې دا شرحه لیکلې، د چاپ په خاطر د غزنی ولایت له فرهنګیانو مننه وکړه او د سنایي غزنوي د ژوند په باره کې وویل.
وقت بنده متوجه شرح ابیات حقیقت الحقیقه،
ما چې دا حقیقت الحقیقه شرح لیکله، د ټیکټ مې پام شو چې امام العارفین حضرت سنایی په تفسیر فقه او حدیث سم پوهیده او د کلام الله مجید حافظ و. د حضرت سنایی له غزنی سره ډیره مینه وه او د خپل ماشومتوب په خاطرو کې غزنی آسمانی جنت بللی. دی په عربي ښه پوهیده او له ولسي ادبه یې ډیره استفاده کړې چې په آثارو کې ښکاره دي.
استاد نجیب الله منلی چې په دې غونډه کې برخه اخیستې وه، د حقیقت الحقیقه د چاپ شوې شرح د ارزښت په باره کې وایي.
حضرت حکیم سنایی حقیقت الحقیقت د اسلامي عرفان یو ډیر مهم کتاب دی. په شرقي عرفان کې سنایی، عطار او مولوی هغه ستنې دي چې دغه نغری په بل پات شوی او نغری په ولاړ پات شوی دی، او ټولو په دې سیمه کې د ټولو ژبو او د ټولو ولسونو ورفاو د دغه ورنه استفاده کړې ده. نو په دې خاطر دا یو ډیر مهم کتاب دی. طبعا شاوخوا زر کاله مخکې، نه سوه کاله مخکې دا کتاب لیکل شوی دی او اوس په هغې باندې پوهېدل مشکل دي، په هغه وخت کې هم اسان نه و. نو د دې شرحه د ځوان نسل لپاره یو ډیر بختور کار دی. یو ټکی چې غواړم شرط وکړم هغه دا دی چې په اوسني عصر کې چې مونږ د افراطیت او د تاوتریخوالي ښکار یو، عرفان هغه لار ده چې کیدلی شي مونږ بیرته د انسانیت لارې ته راولي. نو په دې خاطر ځوانانو ته دغه کتاب موجودیت ډیر مهم دی او زه په دې هیله یم چې دا کتاب ډیر زیات خپور شي او ډیر زیات به ولوستل شي. دلته مشرانو عالمانو خبرې وکړلې او د کتاب په اهمیت، د دې شرح په اهمیت صحبتونه وکړل. خو تر ټولو مهمه خبره بیا هم همدا ده چې د عرفان لار د نوي عصر د خلاصون لار ده، او په دې برخه کې هغه څوک چې زمونږ د شرقي عرفان د لارې پرانستونکی دی، حضرت حکیم سنایی، دا به تر ډیره وخته پورې لا هم د یو لارښود حیثیت ولري. کله چې مونږ د خپل فرهنګ باندې فکر کوو، باید د فرهنګ پر ریشو باندې فکر وکړو، د فرهنګ ریشو ته ورسیږو، او دغه ریشې په تاریخ کې ښخې دي، هغې ته لاسرسی مشکل دی. نو په دې خاطر ډیر زاړه متنونه زمونږ د ځوان نسل لپاره د فهم وړ نه دي، او په دې خاطر د داسې ډول کتابونه لیکل ډیر ضروري دي. بیا دا کتابونه ځوانانو ته رسول ډیر مهم دي. مونږ په افغانستان کې له بده مرغه د کتاب چاپولو صنعت ډیر په ټیټه او په ابتدایي مرحله کې لرو، او دا صنعت باید وده وکړي. د دې ودې لپاره تبلیغ او ترویج مهم دی، او دغسې مخکتنې له یوې خوا ځوانان له دغو مفاهیمو سره آشنا کوي، او له بل خوا په هیواد کې د کتاب لوستلو فرهنګ سره مرسته کوي.
د حضرت حکیم سنایی غزنوي حقیقت الحقیقه شرحه د غزنی ولایت فرهنګي شورا چاپ کړي. د دې کمیټې مسول ښاغلی عبدالباقی هلمن غزنوي د شورا د فعالیتونو په باره کې وایي.
هم داسې چې په کابل کې د نور ولایتو او نور قومونو قومي شوراګانې دي. د غزنی د مرکز خلک دلته د شورا اجتماعي غزنی باستان په نامه یو شورا لري چې اصلي شعبه یې په غزنی کې دی، شاخه یې په کابل کې دی. دغه شورا د خلکو د مشکلاتو په خاطر جوړ شوی دی. کوم غریب محصلین چې دلته راځي، لیلیه نه لري په شخصي پوهنتون کې، دوی لپاره اویلی نیولی ده. سیمینارونه ورکول کېږي د پوهنتون د استادانو لخوا، فرهنګي مجالس نیول کېږي، سیمینارونه د ځوانانو لپاره نیول کېږي. د خلکو ستونزې او مشکلات، حقوقي مشکلات، معاملات، دا خبرې هم د دې نه مخکې چې رسمي شي، حکومتي شي، خلک دلته راځي، سپینګیري جرګه کوي، هغه مسایل حل کوي. د دې مسایلو تر څنګ فرهنګي شعبه لرو چې د فرهنګي کمیټې مسؤلیت زما په غاړه ده. دلته مونږ یو مجله لرو د ګاهنامه غزنی باستان په نامه، هغه خپرېږي، عرسونه کوو، د عرفای کرام د ژوندي شخصیتونو او فرهنګیانو آثار باندې تحقیق او مجلسونه نیسو. هر پنجشنبه دلته مونږ د حدیقه تول حقیقت شرح دست لو ممدسی دش کوم الکان چی غزنی په علمی لحاظ فارغی دی ما پانتونونو نه په اول ممتاز درجه یا مثلا سپورت کې مډالونه راولي هغه سره مرکه کیږي د هغه لپاره مجلسونه نیول کیږي هغه تقدیری دلته یعنی شورا د قومي مسائل ترڅنګ د خلکو د مشکلاتو د حلولو ترڅنګ فرهنګي کارونه هم تر سره کوي چندنه یو مغونډه و چې هغه د دمدیا د خې مبارک د یو بخش شرح چې زه لمن يم چې له خیر سره دغه شرح تر پای پورې ورسیږي او موږ یو ورځ د دې شاهد ووسو چې د حدیقه آخري برخه هم شرح شي او چاپ شي
آیا حدیقه ټول حقیقت تر دې لمخه هم شرح شوی که څنګه یو ځل بیا ښاغلی هیلمن
تروسه په دینړی په ساته یو باب د افراسیاب پور لخوا په ایران کې شرح شوی او مولوی عبداللطیف عباسی څو بیتونه د حدیقه الحقیقه په حاشیه کې ډیر مختصر شرح کړی ده تروسه د نړۍ په ساته حدیقه شرح شوی نه دی یعنی مثنوی شریف نور ډیر مشکل کتابونه کف فسوس الحکام د حافظ دیوان د څو قلموالو لخوا په څو قلمونو بیا بیا په څو څو جلدونو وز د حافظ شپږ رقم شرح دی د مولوی د مثنوی سی په څو شرح دی اما حدیقه تروسه مکمل دلته تروسه شرح شوی نه دی مونږ څو باب چل یو باب تقریبا یو باب چې اشتیاق شرح کړی ده په 1500 صفو کې اوس نشر چاپ شو یو بخش اوس تر چاپ لاندې دی یعنی کار روان دی نور نو ادامه لري یعنی یو وخت کې وینده اور لرو دا تصمیم لرو چې موږ وادوال خصوصا د غزنی خلک په دې وتونی چې د خیر سره د حدیقه شرح تکمیل کی او په نړۍ کې د نړۍ د ادبیاتو په عرفان کې دغه خلاب ډکشي
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري
دا ځل وخت مې وو نقل واستای دا وای دا نقل ډیر خوندور لیکل شوی هغه کسان چې علاقه لري نقلونه ولیکي باید دا نقل واوري راځي ورته خوګ بشو چې نقل ترڅ پوري دی
او ونه وو یو وخت یو بي وسلی پس ګرځي ګړما شومان یې لرل د بسګر ما شومان نه پناس ماړو نه پتان سم پټو هټول خولې وو او په تیر بیا تر ګردو کشر لورې دومره نازنینه و چې پختنه یې مکوه د ورستی منی په یو ساړه ما خام کې چې باران ورېده او تیز باد د بسګر جونګړاري کډوله د بسګر د کورنې غړي ټول تر اور چا پیره ناستو دغه وخت ناڅاپه دروازه وډه بیده دوی حیران شول چې په دې تکتور یا خبره نشپ کې با څوک دروازه ډبوي بسګر ورغوت یو غټ سپین هیک د کور مخې ته ولاړ وو یک ورته وویل ستړی مشي بسګر ځواب ورکړ ته ستړی مشي خیریت ده سپین یک ورته وویل کله کشرې لور ماته راکړې نو لکه اوس چې تر هر چا بي وزلې بیا به تر هر چا شتمنې په بسګر باندې چې بي وزلې ډیر زوره ولای وو د یک وړاندې سبد ونه لګي خدای مناسب وګڼل چې اول لور سره مسلات وکړي بسګر کور ته ستون شو او خبرې د کور لغړو سره شریک کړه کشرې لور سمدستي یا وویل او پلار یې چې د لور رټ جواب ته وکتل مناسب ولیدل چې په یخنۍ او باران کې ولاړ یک تور ووسی او ورته ووایي چې د هو یا نه جواب لپاره دی یو اونۍ صبر وکړي سپین یک لدی ژمنې سره رخصت شو چې بل اونۍ به جواب اوري او بسګر خپل کشرې لور ته د خپل کور سرو او سپینو قیمتي لوحو او خندور ډوډۍ دومره کیسې وکړي چې د سپین یک تر بیا راتلو پورې لور لیک سره واده کولو ته تیار شو انجلې خپلې سری جامې وګنډلې ویلم بل او ځانې سنگار کړچی سپینې ګراشي او ور سره لاړ شي د بلې جمعې په مخام سپینې ګراغې انجلې په ملاکې نسته او په تکه تور شپه کې سره روان شول چې یو څلار لاړل سپینې انجلې ته وویل ویری کې خونه او انجلې ځواب ورکړ نه 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 ویریګم نو سپین یک ورنه وغوښتل چې د دملا وړی خېکلا کې ونیسي چې ورنه ونلویږي دوی لوګ د مزل ورسته د دیوال غندې د نیخ کمر بیخته ورسېدل سپین یک لکه څوک چې دروازه ډبوي د کمره دیواله یو ډباو او په دې منځ کې ناڅاپه یو لویه دروازه پرانستل شو سپین یک اونجلې پر پرانستل شوې دروازه باندې یوې کلا ته ننوتل کلاګنې دروازې لرلې چې ټولې څراغان وي او پسرو او سپینو کې پړاکې دلې. دوی د ډوډۍ و میسته چې رنګارنګ ډوډۍ ورباندې ایښي وي ودرېدل. ډوډۍ یې وخوړله. وروسته بیا سپینې کنجلۍ ته یو زنګ ورکړ چې له شرنګولو سره سم به هر هغه شی مهیا کېده چې د نجلۍ په کار وو. نجلۍ چې مزل ستړې کړې وه او خوب ورته زنګ وشرنګاوه. زنګ لاغلی شوی نه و چې ځان یې د خوب په خورا ښکلې کوټه کې ولید. د کوټې بالښتونه او پردې د ورېښمو وې او د سرو زرو پردې یې لرلې. د کوټې نور اکثره وسایل یا د سپینو یا د سرو وو. چې نجلۍ څراغ مړ کړ او په تخت باندې پریوته، په تکه تیاره کې یو سړی را پیدا شو. د هغې ځان ته وغځېد. دغه کس سپین یېږ و چې شپې مالی یې څرمن بدلېدله او بنیادم ورنه جوړېده، خو نجلۍ نه شو لیدلی، ځکه دی به یوازې هغه وخت کوټې ته ورته چې نجلۍ به څراغ مړ کړ او تپه تیاره به شوه، او چې د سباون رڼا به لا څرک نه و وهلی، له کوټې به ووت، غایب به شو. په کلا کې د نجلۍ ژوند ښه خوشحاله او څو کاله تیرېده، خو چې ورځې شپې نورې هم واوښتې، نجلۍ ته کورنۍ ور یاده شوه. د یوازیتوب احساس مړاوې کړه. سپین یېږ چې نجلۍ غلې او مړاوې ولیده، پوښتنه یې ورنه وکړه چې ولې. نجلۍ ورته وویل، مور او پلار او خویندې او وروڼه مې بې حده یادېږي. سپین یېږ ورته وویل، دا خو اسانه خبره ده، خو ژمنه به راسره کوي چې کله لاړې له مور سره به دې یوازې خبرې نه کوي، له هغې سره به صرف هغه وخت غږېږي چې د کورنۍ نور غړي دې هم حاضر وي. سپین یېږ دا هم ورته وویل چې مور به دې کوښښ وکړي چې تر لاس دې ونیسي، بلې کوټې ته دې بوسي او هلته یوازې در سره وغږېږي، خو ته به داسې نه کوې، کنه نو زه او ته دواړه به بدمرغه شو. د یکشنبې ورځ چې راغله، سپین یېږ را پیدا شو. نجلۍ یې د پلار کره روانه کړه. نجلۍ د هیک په شا سپره وه. ها ها ښه اوږد مزل یې وکړ. بالاخره یوه لوی ښکلي کور ته ورسېدل. د نجلۍ خویندو او وروڼو د لوی کور مخې ته لوبې سره کولې. هر څه ښکلي او خوشحالونکي ښکارېدل. سپین یېږ ښکلي کور ته اشاره وکړه. ویې ویل، پلار او مور او خویندې او وروڼه دې اوس دلته اوسي، ته به کوزه شي، زه به درنه ستون شوم، خو پام چې زما خبره دې هیره نه شي، کنه نو دواړه به بدمرغه شو. نجلۍ خپل پلار او مور او د کور نور ټول غړي ډېر خوشحاله او آسوده ولیدل. دوی ټولو له خپلې کشرې خور څخه مننه وکړه چې له سپین یېږ سره واده ته یې غاړه کېښوده، او دوی ټول له بې وزلۍ او بې وسۍ راویستل. وروسته بیا نجلۍ خپل حال ورکړ. هغې وویل، هورې ښه خوشحاله ژوند لري. زه چې دا کیسه درته کوم، په دې نه یم خبره چې نجلۍ به هغوی ته په کلا کې د خپل ژوند په باره کې نور څه ویلي وي، خو ګمان نه کوم چې هغوی ته یې خپل ټول حال بیان کړی وي. نجلۍ چې د پلار په کور کې غرمنۍ وخوړه، مور یې ورنه وغوښتل چې ورسره یوازې شي، خو نجلۍ ته د سپین یېږ خبره ور یاده شوه او ځان یې تیر کړ. مګر مور یې بیا بیا هڅه وکړه او آخر یې نجلۍ اړ ایستله چې له دې سره بلې کوټې ته لاړه شي او په چل چل له لور څخه د کلا ټولې کیسې واوري. نجلۍ د یوازیتوب د مشکل خبره هم ورته وکړه، او په دې هم خبره وکړه چې هر ماسخوتن د څراغ لمړه کولو وروسته یو سړی کوټې ته ورځي، او دا یې ځکه نه ویني چې د سهار د رڼا تر خپرېدو د مخه له کوټې وځي تر هیتم کیږي. مور یې ورته وویل، ګرانې لورې، دا به شاید کومه بلا وي چې ورسره ویده کیږي، زه به د هغه د لیدلو چال در زده کړم، زه به یو شمه در کړم چې خپل کور ته تلې د کمیسه په ټټر کې یې پټکه، کله چې دغه کس راشي او ویده شي بله یې کړه، خو احتیاط به کوي چې د بلې ډیوې څاڅکې په هغه باندې ونه لویږي. نجلۍ شمه واخیسته، په ټټر کې یې پټکړه. ماښام چې سپین یېږ راغی، دا ورسره روانه شوه. دوی چې یو څه لاره لاړل، سپین یېږ پوښتنه وکړه، هغسې خو ونه شول چې ما درته ویلي وو. نجلۍ چې دروغ یې نه وزده، سپین یېږ ته وویل، هماغسې وشول. سپین یېږ ورته وویل، احتیاط به کوي، کدی د مور په خبرو عمل وکړ زاو ته به دواړه بد مرغه شو. انجلی وویل خدای دې نه کوي. دوی چې کور ته ورسېدل او مسحوتن شو د نور کله غوندې په تپه تیاره کې یو څوک راغی. د دې څنګ ته څملاست په تیاره کې راغلی کس په ترانه خوب ویده شو. انجلۍ ډیوه راواخیستله، بله یې کړه او یو داسې ښکلی شهزاده یې ولید چې دومره ښکلی زلمی یې په تصور کې لا نه و تیر شوی. انجلۍ یې په لیدو سمدستي زړه بایلود او د هغه د مچه کولو لیوانۍ آرزو یې په رګونو کې غځونې وکړې. دا چې د زلمی ښکلا ته په حیرت کې ډوبه وه، دې ته یې بیخي پام نه شول چې د شمې اوښکې د زلمی له جامو لرې وسات. چې څنګه ډیوې ویلې شوې، څاڅکې د زلمی په جامو پرېوتل. هغه راویښ شو او چیغه یې کړه، دا دې څه وکړل؟ زه او ځان دې دواړه بدمرغه کړو. که تا یوازې یو کال طاقت کړی وی زه به آزاد شوی وم. زه یوه میره لرم چې کوټې یې راباندې کړي دي، ځکه خو د ورځې په سپینیږ بدلیږم او شپې معلمې بڼه بیرته د انسان وي. خو اوس چې زما او ستا ترمنځ ټول تعلقات ختمیږي، زه مجبور یم چې تا پرېږدم او هغې ته خپلې میرې ته ورشم. میره مې په یوه کلا کې اوسي چې د لمر د ختیځ او د سپوږمۍ د لویدیځ لور ته ولاړه ده. هورې یوه شهزادګۍ اوسي، د هغې پوزه درې ګزه اوږده ده او زه به مجبور یم چې له هغې سره واده وکړم. انجلۍ وژړل، چیغې یې کړې، په دعا سر شوه، زارې یې کولې، خو دا هر څه بې ګټې وو. انجلۍ ورته وویل آیا کیدای شي زه به در سره هغې کلا ته لاړه شم؟ شهزاده ځواب ورکړ نه، ممکنه نه ده. انجلۍ وویل د دې کلا لار را وښیه، زه ځان در رسوم. خو دې کلا ته چې د لمر ختیځ او د سپوږمۍ لویدیځ ته واقع وه، داسې لاره نه وه ورغلې چې بنیادم ورباندې مزل وکړي. په سبا سهار چې نجلۍ له خوبه رابیداره شوه، ګوري نه شهزاده شته او نه کلا، هر څه غایب دي او دا د یوه تت او ګڼ ځنګله په منځ کې په یوه ټوټه چمن باندې پرته ده. د دې سره د هغې بخسې پرته ده چې د پلار له کوره یې راوړې وه او زړې پینه شوې جامې یې پکې وې، نور هیڅ نه وو. انجلۍ وژړل او چې په ژړا ستړې شوه راپاڅېده. ډېرې ورځې یې مزل وکړ، بالاخره یوه نیغ دنګ کمر ته ورسېده. تر کمره لاندې یوه بوډۍ ناسته وه، د بوډۍ په لاس کې د سرو زرو مڼه وه، له مڼې سره لوبېدله. انجلۍ بوډۍ ته وویل آیا د هغه شهزاده ځای در معلوم دی چې له خپلې میرې سره په هغې کلا کې اوسي چې ختیځ ته یې لمر دی او لویدیځ ته یې سپوږمۍ واقع ده، او اوس مجبوره دی چې له داسې شهزادګۍ سره واده وکړي چې پوزه یې درې ګزه اوږده ده؟ بوډۍ ورته وویل تا نو څنګه پېژندلی دی؟ تو خو به هغه څوک نه یې چې واده به دې ورسره کاوه؟ دې ځواب ورکړ هو، زه هغه یم. بوډۍ وویل ښه ښه، ته نو هغه یې، ډیر ښه. زه د هغه په باره کې بس دغه معلومات لرم چې په یوه کلا کې دی چې د لمر ختیځ لور او د سپوږمۍ لویدیځ لور ته پرته ده، او ته به هلته یا هیڅ وخت او یا ډیر کلونه وروسته ورسیږي. خو له دې سره سره به زه خپل آس امانت درکړم، زما آس به تا زما څنګ لوري ګاونډي ته ورسوي. هغوی ته شاید د لمر او سپوږمۍ ترمنځ ولاړې کلا لاره معلومه وي. کله چې هوري ورسېدې، زما آس تر چپ غوږ لاندې په لښته وبهه او ورنه وغواړه چې کور ته ستون شي. بوډۍ خپله د سرو زرو مڼه هم نجلۍ ته ورکړله. ورته ویې ویل دا دې هم له تا سره وي، ګوندې په کار دې راشي. نجلۍ د بوډۍ په آس سپره شوه، لاړه لاړه لاړه. له ډېر اوږده مزله وروسته د یو بل کمر بیخ ته ورسېده. هورې یوه بله بوډۍ ناسته وه چې د وړیو د وریشلو ګومنځ ورسره وه. ګومنځ طلایي غاښونه لرل. دې بوډۍ د سرو زرو څرخی درلود، تارونه یې ورباندې غړل. نجلۍ ورنه پوښتنه وکړه چې هغه شهزاده ته د رسېدو لاره در معلومه ده چې د سپوږمۍ د لویدیځ او د لمر د ختیځ ترمنځ په کلا کې اوسي. دې ته هم لاره نه وه معلومه او د هغو نورو بوډیو غوندې یې ورته وویل چې ته به شاید همغه نجلۍ یې چې له شهزاده سره به دې واده کاوه. نجلۍ ورته وویل هو، زه همغه نجلۍ یم. دې بوډۍ د هغو نورو غوندې صرف دا ورته وویل چې هلته به یا ډېر کلونه پس ورسیږي او یا به بیخي ونه رسیږي. خو بیا هم زب خپل آس په امانت درکړم چې تر شرقي باد پورې دی ورسوي. شرقي باد ته ګوندې د شهزاده د کلا لار معلوموي او تا به هغه لور ته والوزوي. کله چې شرقي باد ته ورسیږي زما آس تر چپ واک لاندې په لخته ووهه، هغه به پخپله د خپل کور لاره پیدا کړي او ما ته به ځان راورسوي. دی بوډۍ نجلۍ ته خپل طلایي څرخی ورکړ او ورته ویې ویل ګوندې په کار دې راشي. نجلۍ د ډیرو ورځو له سخت او اوږده مزله وروسته د شرقي باد کره ورسیده او له هغې یې پوښتنه وکړه چې آیا هغه شهزاده ته د رسیدو لاره ورمعلومه ده چې د لمر د ختیځ او د سپوږمۍ د لویدیځ ترمنځ په یوه کلا کې اوسي. شرقي باد که څه هم د شهزاده او کلا کیسه اورېدلې وه، خو د کلا خوا ته هیڅ وخت نه و الوتلی. نو نجلۍ ته یې وویل که ته غواړې چې هغې کلا ته ځان ورسوي، راځه زه به دې خپل ورور غربي باد ته ورسوم، هغه ته ګوندې لاره معلوموي. هغه تر ما ډیر پیاوړی دی. نجلۍ د شرقي باد په اوږو کېناسته او د غربي باد په لور والوتل. دوی چې د غربي باد کره ورسېدل، شرقي باد خپل ورور غربي باد ته وویل دا یوه هغه نجلۍ ده چې ګمان کېږي چې له هغه شهزاده سره به واده کوي چې د لمر او سپوږمۍ تر منځ ولاړې کلا کې اوسي. آیا تا ته د هغې کلا لاره در معلومه ده؟ غربي باد نجلۍ ته وویل چې د دې شهزاده او کلا خبره مې اورېدلې ده، خو لار یې نه در معلومه، ځکه تر اوسه پورې هغې خوا ته چې دغه کلا پکې ودانه ده نه یم الوتلی. خو که ته غواړې نو زه به دې خپل ورور جنوبي باد ته بوزم، ځکه دی تر موږ دواړو پیاوړی دی او تر لرې لرې سیمو پورې الوزي. هغه ته شاید لار معلومه وي، زما په اوږو کېنه چې هورې دې ورسوم. نجلۍ د غربي باد په اوږو کېناسته او زه چې دا نقل درته کوم ګمان کوم چې په لږ وخت کې هورې ورسېدل. غربي باد خپل ورور جنوبي باد ته وویل دا نجلۍ غواړي چې د لمر د ختیځ او سپوږمۍ د لویدیځ ترمنځ ولاړې کلا لاره ومومي او ځان ور ورسوي، ځکه ګویا دا یوه هغه نجلۍ ده چې په نوموړې کلا کې له یوه شهزاده سره واده کاوه. جنوبي باد ورته وویل ښه نو خبره داسې ده، دا نو همغه یوه نجلۍ ده. ښه، ډیر ښه، زه په خپل عمر کې ډیرو ځایونو ته الوتلی یم، خو دغه ځای ته چې تاسې یادوئ نه یم تللی. که نجلۍ ستا خوښه وي زه به د خپل ورور شمالي باد ته ورسوم چې تر موږ ټولو پیاوړی دی، او که هغه ته هم لاره معلومه نه وه نو بیا پوه شه چې په ټوله دنیا کې به داسې هیڅوک نه وي چې د دې کلا د لارې په اړه معلومات ولري. زما په اوږو کېنه، زه به دې تر هغه پورې ورسوم. نجلۍ د جنوبي باد په اوږو کېناسته او د څه مزله وروسته د شمالي باد کور راښکاره شو. دی دومره سوړ و چې سا یې له ډېر لرې هم په بدن باندې د ستونو غوندې لګېدله. شمالي باد چې دوی ولیدل، له ورایه یې ورباندې چیغه کړه، څوک یاست؟ څه غواړئ؟ مه رانږدې کېږئ چې له یخه به ووژل شي. جنوبي باد ورته وویل پردي نه یو، خپل یو، دا ساړه اسویلی دی، در وګرځوه. زه یم جنوبي باد، ستا ورور، او له ما سره یوه نجلۍ ده چې هغه شهزاده به له دې سره واده کاوه چې د لمر د ختیځ او د سپوږمۍ د لویدیځ ترمنځ په یوه کلا کې اوسي. دا نجلۍ له تا غواړي چې که هغې خوا ته بلد یې لاره یې ور وښیه، ځکه د دې لوی ارمان دا دی چې له هغه سره یو ځای شي. شمالي باد ورته وویل زه بلد یم، یو وخت مې د سپیدار یوه پاڼه تر هغې کلا پورې رسولې وه، خو زه یې دومره ستړی کړم چې له هغه وروسته تر ډیرو پورې د خوځېدو نه وم. که دا نجلۍ په رښتیا غواړي چې هلته لاړه شي او له ما سره د تلو ویره نه لري، نو زما په اوږو دې کینی سره روان به شو. نجلۍ تلو ته تیاره وه. شمالي باد ورته وویل نو چې داسې ده، شپه به دلې سره تېره کړو، ځکه سبا بیا ټوله ورځ مزل په مخ کې دی، هسې هم ستومانه یې. سبا سهار وختي شمالي باد والوت او دای په اوګو سپره وه. شمالي باد بګونهونکی مزل کاوه، تر د لاندې په ځنګلونو کې ونې چپه کېدلې او په سمندرونو کې بیړۍ کږېدلې. شمالي باد په یوه ساه مزل کاوه، بې حده لاره یې کچ کړه او وار په وار ستړی شو. ورو ورو راټیټ شو، دومره راټیټ شو چې پښې د سمندر له اوبو سره لګېدلې او اوبه یې بادولې. شمالي بادل نجلۍ پوښتنه وکړه، ویریږي خو نه؟ هغې ځواب ورکړ، یا دغه وخت شمالي باد له وچې او سمندره د بیلیدو او لزمکې د لرې کېدو ځای ته ورسید. ناڅاپه مخ په بره روان شو. نجلۍ په اوږو باندې غبرګ لاسونه ټینګ نیولي وو چې راخطا نشي. دوی لا لزمکې ډیر نه وو لرې شوي چې شمالي باد نجلۍ د هغې کلا د کړکیو مخې ته واچوله چې د لمر د ختیځ او د سپوږمۍ د لویدیځ ترمنځ ولاړه وه. شمالي باد دومره ستړی شوی و چې د ستنېدو سیکه پکې نه وه او د دمې لپاره څو شېبې استراحت ورته په کار وو. په سبا سهار نجلۍ د کلا تر کړکۍ لاندې کېناسته او له طلایي مڼې سره یې لوبې پیل کړې. لومړنی کس چې د نجلۍ ورپام شول هغه اوږد پوزي شهزادګۍ وه چې شهزاده باید ورسره واده کړی وای. اوږد پوزي شهزادګۍ ورته وویل، دا طلایي مڼه په څو خرڅوي؟ نجلۍ ځواب ورکړ، دا د خرڅلاو شی نه دی. شهزادګۍ ورته وویل، که د خرڅولو شی نه دی نو په بدل کې څه شی غواړې؟ نجلۍ ورته وویل، که مې شهزاده ته ور پرېږدي چې وشپه ورسره تېره کړم بیا یې درکوم. اوږد پوزي شهزادګۍ ورته وویل، سمه ده. شهزادګۍ ورنه طلایي مڼه واخیسته او ماسخوتنې نجلۍ ته اجازه ورکړه چې شهزاده ته ورشي. شهزاده ویده و، دی چې هر څو نارې ورباندې وکړې او وی خوځاوه سړی راویښ نه شو. چې څنګه سپیدې وچاودېدې، اوږد پوزي شهزادګۍ راغله او نجلۍ له کوټې او کلا وویستله. په دا دویمه ورځ نجلۍ بیا تر کړکۍ لاندې کېناسته او د طلایي غاښونو لږ من سره یې دواړه یو شنل شروع کړل. شهزادګۍ ورنه دوګمنځ د بیې تپوس وکړ او دی ورته د شهزاده سره د شپې تېرولو خبره وکړه. هغې ورسره ومنله او دی طلایي ګمنځ هغې ته ورکړ. په دې شپه چې نجلۍ د شهزاده کوټې ته د تلو اجازه ومونده، شهزاده بیا په درانه خوب ویده و. نه په چیغو راویښ شو او نه په خوځولو، او چې سپیدې وچاودېدې شهزادګۍ راغله. نجلۍ د شهزاده له کوټې وایستله. په درېیمه ورځ نجلۍ له طلایي څرخي سره څرخی شروع کړ. شهزادګۍ د کلا له کړکۍ سر راویست او له نجلۍ د څرخي د بیې پوښتنه وکړه. نجلۍ د تیرو ورځو غوندې ورته وویل چې خرڅوي نه، خو کله شهزاده سره د شپې تېرولو په بدل کې اخلي نو معاملې ته تیاره ده. شهزادګۍ ورسره ومنله او نجلۍ د درېیم ځل لپاره د شهزاده کوټې ته ورغله. په کومه کوټه کې چې شهزاده ویده کېده، په څنګ کې یې څو کسه مؤمنان بندیان و چې دوی شپې یې سر په سر د نجلۍ چیغې، ژړاګانې، زارۍ او دعاګانې اورېدلې وې. مؤمنانو په همدې ورځ چې نجلۍ به د درېیم ځل په مخه د شهزاده کوټې ته ورتله، هغه ته د نجلۍ د راتلو او د ده د نوي کېدو کیسه کړې وه. په دغه شپه چې شهزاده کوټې ته راغی، شهزادګۍ د نورو دوو شپو غوندې د خوب ماجون ورته راوړل. شهزاده دا ځل ماجون ونه خوړل، خو داسې یې وښودله لکه خوړل چې وي. نو کله چې نجلۍ راغله، شهزاده یې ویښ ولید. شهزاده وویل، ته ډیر ښه وخت راغلې، سبا زما واده دی، خو اوس دا امکان شته چې له اوږد پوزي وژغورل شم او یوازینی کس چې ژغورلی مې شي ته یې. زه به داسې چل وکړم چې دې ته به د واده کولو لپاره دا شرط کېږدم چې کمیسه باندې مې د هغې شمې د څاڅکو داغونه پاک کړي. دا به شرط په خوشحالۍ ومني، خو دا علاقه یوازې مؤمنان پاکولی شي، نه د دوی غوندې غلان او شیشکې. زه به په دې خبره کلک ودرېږم چې یوازې له هغې ښځې سره واده کوم چې د کمیس له کره پاکه کړي. شهزاده نجلۍ شپه په خوشحالۍ تیره کړه او په سبا چې د واده ورځ وه، شهزاده وویل، زما یو جوړ جامې دي چې ډېرې مې خوښېږي او غواړم په واده کې یې واغوندم، خو د شمې د څاڅکو درې لکې ورباندې دي. زما د راتلونکي ژوند ملګری باید دومره کمال خو ولري چې دغه کمیس پاک ووینځي. آیا شهزادګۍ د کمیس وینځلو ته تیاره ده؟ اوس که شهزادګۍ دا جامې پاکولی شي، نو دا له ما سره د شریک ژوند لیاقت لري، او که دا کار نشي کولی، بیا به مجبوره یم بل څوک پسې وغواړم. شهزاده د دې خبرو لکول وروسته خپل مېری او اوکتپوزي شهزادګۍ ته مخ واړاوه او وی ویل، ما خو بل انصاف لري شرط نیوی خې. د شهزاده مېری چې د خبره خورا اسانه ور معلومه شو، د ټولو حاضر کسانو مخې ته په شهزادګۍ باندې आवाज وکړ چې بیخي په انصاف برابر شرط ده، خامخا به یې منی. اوکتپوزي شهزادګۍ هم چې شرط ورته اسانه ښکارېده په لوړ آواز وویل، کځه د یو کمیس لکی هم پاک نه کړای شم، بیا خو په هیڅ وجه د دې لیاقت نه لرم چې د شهزاده سره واده وکړم. لنډه دا چې شهزادګۍ او د شهزاده مېری د ټولو مخې ته شرط ومانه او اوکتپوزي د لکی پاکولو ته کیناسته، خو چې هر څو خواري وکړه لکی پاک نه شوي او بلکې وار په وار غټي شوي. د هغې مور چې د شهزادګۍ غوندې په اصل کې شیشه کوه په قهر ورته وویل، مخ دې ورک شه، د هیڅ کار نه یې، اوس پوزه را پرې نه کړې، پاڅه چې زه یې درته ووینځم. خو د شهزاده مېری نور هم کار خراب کړ او لکې لالویې شوې. وروسته بیا ټولو نورو شیشکو د کمیس د وینځلو هڅه وکړه، خو چې هر څومره کمیس ووینځل شو لکې لالویې او کمیس لاخرن او تور بخون شو، تر دې حد چې آخر ټول کمیس د تور لوګي غوندې په تور زړو کې بدل شو. شهزاده ورته وویل، تاسې چې په شریکه یو کمیس نشئ مینځلی نو آخر څه کمال لري؟ زما یقین دی دغه د کلا د کړکۍ بیخته ناسته ګدایګره هم کمیس پاکولی شي. شهزاده انجلۍ ته ورنارې کړې، دلته راشه. چې انجلۍ راغله ده ورته وویل، انجلۍ ته دا کمیس پاک مینځلی شي؟ هغې وویل، زه نه پوهیږم خو ګمان کوم وبشي. او چې څنګه انجلۍ کمیس په اوبو کې غوپه کړ، کمیس د واورې غوندې سپین او پاک راووت. شهزاده وویل، ته هغه څوک یې چې له ما سره د اوسېدو او واده کولو لیاقت لرې. شیشه کو چې دا حال ولید له ډېره قهره اور ورباندې بل شو او مشره خو یې ځای په ځای وچاودېده. نورې هم د سترګو په رپ کې پوپنا او کوټې ماتې شوې. شهزاده او نجلۍ هورې بندیان مومنان له بنده راوژغورل او چې څومره ژر ممکنه وه د شمالي باد په اوږو له هغې کلا څخه چې د لمر د ختیځ او د سپوږمۍ د لویدیځ خوا ته ودانه وه مخ په لاندې د ځمکې په خوا راوښویدل. شهزاده او نجلۍ د ځمکې په مخ ډېر کلونه د خوند او خوشحالۍ عمر تیر کړ.
ځوان شاعر ذبیح ایمان وایي، هغه شاعری چې ځانګړو پیښو حوالاتو ته کیږي پایدونکې نه ده، خو ایمان ځینې داسې شعرونه هم لري چې د ځانګړو پیښو حوالاتو په تاثر رنګېدلي. زموږ همکار همایون هیواد په همدې ارتباط پوښتلی، د مرکې د اورېدلو بلنه یې درکوم.
د پایزیب شرنګه درپسې مړی ولا مست آهنګه درپسې مړی ولا، له جنګه ستړي هم یو بیا هم په خدای د سترګو جنګه درپسې مړی ولا، رباب ستاره او تبلې شته دي مګر ډول او ډنګه درپسې مړی ولا، لمن دې نسمه زارۍ کومه مزه ملنګه درپسې مړی ولا، د یو چا رنګه هیڅ مو نه هېرېږي د یو چا رنګه درپسې مړی ولا، منې خو څنګه د اذیت کړلو مور منې خو څنګه درپسې مړی ولا، ابن آدم ایمانه چیرته یې ته یغه نمرنګه درپسې مړی ولا.
ایمان صاحب، ستاسو شعرونه چې ما لوستي دي، په ډیرو شعرونو کې مو د حالاتو تاثر شته دی، یعنې ستاسو ټوله شاعري همداسې ده له حالاتو څخه په تاثر مو دغه شعرونه لیکلي دي.
مننه هیواد صاحب، د تا خبره هم تر ډېره بریده پورې سمه ده، ځکه د زموږ د وطن حالات ته که وګورو سړی رښتیا هم د ونه متاثره کیږي او هغه خپل احساسات څرګندیږي او هغه خپل احساسات کې رانغاړي. تر ډېره بریده د غم د وطن په تاثر یا په د کومو پیښو په تاثر چې ما لیکلي د غم شته دي، همداسې د مینې محبت او د وطن دوستۍ او د پیښو په اړوند باندې ما ډېر شاعري په مغه باندې کړې ده.
که راشو دې ته په افغانستان کې چې هغه وخت روسانو ځینو شاعرانو شاعري داسې وکړه چې په هغو کې روسان مخاطب کړل، خو اوس چې هغوی نشته دي نو هغه شاعري هم د لوستلو نه ده، فکر نه کوي چې دغه شاعري چې له حالاتو څخه په تاثر کیږي او یو وخت حالات بدلیږي دا به بیا لوستونکي ونه لري او به مري؟
دغه خبره خو تر ډیره بریده پوری درسته ده، ځکه چې د تا خبره د روسان په وخت کې کومه شاعري شوې ده یا د کتابونه مو یوسوینه په کورو کې پخوانی زاړه کتابونه شته دي، هغه سوکنلوالی او نه په کې هغه کایب شته چې شاعري مثلا کوم احساسات او عاطفه او احساس هغه نشته پکې. خو تر ډیره بریده پوری مثلا د یوس کوم یو تاسو د جهانی صاحب یو شعر دی چې ځان مرګ ته چې لیکلی دی که نه یو شعر، نو هغه شعر ته که موږ وګورو یعنی هغه شاید وروسته وختو کې دغه حالات بدل شي، هغه شعر یا هغه سندره پیچه باندې هم ښاونه لګي نه به هغه حالات هغه رقم ته وي، یعنی شاید حالات سم شي. ما نه هم ځینې وخت ډېر وخت دغه شاعري شوې ده او دغس لیکل رانه شوي دي چې شاید هغه وروسته وختو کې د خلکو په نا احساس راوپوروي، نا دومره عاطفه ولري او هغه د حالات لپاره یو ضرورت دی باید سړی هر شاعر که د حالاتو د یا په عموم کې د ملت د اذهانو د روښانه کولو لپاره یعنی هغه واقعیت چې په دغه ټول دغه وخت کې څه شی تیریږي باید هغه په شاعرانه ژبه باندې خلکو ته وویل شي.
تاسو خپله دا اعتراف کوئ چې له حالاتو څخه متاثره شاعري امکان شته چې ومري، نو بیا خپله یې ولې لیکئ؟
خو ما درته وویل چې ځینې وخت اړتیا وي چې باید هغه څه په دماغو وخت سره باید خلکو ته روښانه کړل شي او د خلکو د اذهانو د پو کول دپاره یا په عموم کې د پوس وخت کې څه تیریږي یعنی هغه هم اړتیا ده باید وشي. او دا شاعرۍ ته هم اړتیا ده چې مثلا د ډېر وخت لپاره مثلا که خوشحال بابا شاعرۍ ته موږ راشو یعنی هغه یو څه هم په خلکو باندې تاثیر لري. ما په دواړو برخو کې په دغو اکلم یم، خو دغسې وخت کې ځینې وخت سړی ناګاهانه یعنی نه غواړي چې دا ولیکي بیا هم ځینې لیکل کېږي، ما هم په دغسې وختو کې لیکل شوي دي.
اوس که یو غزل در نواورو،
یو غزل به درته ووایم: زړه مې خوږیږي چوپ شه، زړه مې خوږیږي چوپ شه، څوک مې یادیږي چوپ شه، او سپی دې غپیږي پرېږده، وطن جوړیږي چوپ شه، بیه د حسن او عشق همدلته کیږي چوپ شه، پام ورته ونه ګورې ستوري شرمیږي چوپ شه، ګستاخي مه کړه جار دې لیلو غږیږي چوپ شه، او په آهو چشمو پیغلو زړه مینېږي چوپ شه، صفت د خدای کړي که نه پایزیب شرنګیږي چوپ شه، په زوره مه خاندنو مور راویښیږي چوپ شه، لپه کې راکړه اوبه غږ مې سمیږي چوپ شه، قتل وړیا دی دلته نجونې خرڅیږي چوپ شه، په دلبرانو باندې ایمان ګرانیږي چوپ شه.
لکه مخکې هم دا خبره وشوه چې شاعري له حالاتو څخه په تاثر کیږي، خو له دې سره چې ته کله د حالاتو خبره کوي نو هغه شعریت هم باید په شعر کې وي. څنګه کیدای شي چې حالات هنري کړی شي؟
رښتیا هم دا چې تا خبره باید حالات په تاثر یا چې سړی د حالات نه متاثره کیږي او بیا څنګه کولی شي چې هغه شعر کې شعریت یا عاطفه احساس پر ځای کړل شي، هغه نو بیا د شاعر خپل کمال یا په عموم کې د هغه نو هر سړي پورې تر ډېره بریده پورې اړه لري چې څنګه یې پکې ځای کړلی شي. ما کوشش کړی دی چې که د حالاتو په تاثر باندې هم شعر لیکم باید هغه د شعر کوم ځانګړي څو خصوصیات چې دغه باید پکې راوړل شي په عموم کې د خلکو په احساسات یا عاطفه باندې باید تاثیر وکړلی شي، نو تر ډېره بریده باید هغه سړی که په تاثر باندې یو شعر لیکي د حالاتو باید دغه دپاره مطالعه یعنی په عموم کې د شعر نه قوي مطالعه ولري. مثلا که ممتاز اورکزي شاعرۍ ته موږ وګورو یا په کاروان صاحب که د حالاتو په تاثیر لیکلی په هغو کې ډېر ښه شاعریت یعنی هنریت چې په شعر کې موږ اړتیا ورته لرو هغه پکې شته دی.
ایمان صاحب، تاسو خپله د ادبیاتو پوهنځی لوستئ، مخکې له دې چې پوهنځي ته راشئ شاعري مو کوله که نه په پوهنځي کې یا وروسته مو پیل کړه، او کله مو چې د ادبیاتو پوهنځی ولوست دې مو پر شاعرۍ څومره اثر وکړ؟
هیواد صاحب، په عموم کې د ما د شاعرۍ یعنی تقریبا امزه چې کابل ته په 1908 کال کې راغلی وم، بیا افغان ادبي بهیر د ما ډېره علاقه وه، د دو شاعرانو په هغه وخت کې درویش درانی د کاروان صاحب کتابونه موږ مشروع راوړل وطن ته، بیا ما لوستل. نو هغه وخت کې بهیر ته کله کله تللمه، په هغه وخت کې د غزنپر صاحب دغه تاسو هم په هغه وخت کې لیدلی ډېره وخت جالب و. ما به ویل چې کاشکې زه یوه ورځ داسې ورځ راشي زه به سټیج ته ودرېږم او خپل شعر ووایم. نو علاقه مې هم ډېره مخکې ورسره وه، خو دا چې زمینه نه برابرېده یا په عموم کې هغه وخت نه پیدا کېدله. کله چې زه په 1909 کال کې پوهنتون ته کامیاب شولم نو شاعري مې د هماغو راهیسې شروع کړله. ادبیات پوهنځی کې ما څلور کاله چې زده کړې وکړلې په هغو ما دومره تاثیر باندې ونه کړل، لکه ځکه هغه هلته یوه ټولنه داسې وه چې شاعرانه ټولنه وه او خلکو ټولو غوښتل د موږ کار ورځنۍ چارې په همدې باندې وې چې شعر شاعري لیکوالۍ او په ادب باندې باید راڅرخېدلې وای. نو دغه ډېر تاثیر ونه کړ. د استادانو په برخه کې که موږ وایو چې موږ استادان هغه څه زده کړي وي، د شعر په برخه کې موږ نه دي زده کړي، بلکې موږ د همدغه بهیرونو د لارې او د ځوانانو سره د ناستې پاستې د خپلو ملګرو شاعرانو سره د دغو نماده شان زده کړي.
نو د ادبیاتو پوانځي کې څه کمای و چې تاسو هلته هغه څه چې یو څه مو د ادبیاتو په اړه زده کړي وای نه دي مو زده کړي؟
د ادبیاتو په اړه یعنې هلته موږ صحیح د شاعرۍ په هکله موږ څه نه دي زده کړي، نور د ادبیاتو په هکله هلته موږ ډېر څه زده کړي دي، د ادب او د لیکوالۍ او د هنر او د طنز په برخه کې، د کیسې په برخه کې. خو کله چې موږ پښتو ادبیاتو ته په لومړي ځل راغلو هلته ډېر پیکا و د ادب رنګ، یعنې داسې نه و لکه پښتو ادبیات چې وي یا په موږ کې د پښتو دپاره دغلته یو مرکز وي د لیکوالۍ او د ژباړې دپاره. موږ چې کله لاړلو موږ یو څو ملګري وو هغه سره راټول شولو چې موږ هغه هلته بهیرونه پکې شروع کړل، رسنیز چاپي رسنۍ هلته موږ پکې شروع کړلې چې تقریبا په میاشت کې موږ دوه درې دانې چاپي رسنۍ موږ خپرولې. د هغو تر څنګ موږ ډېر ښه یعنی هغه همغږي هم فایده کړله د ځوانانو تر منځ چې موږ راټولول، او هر چهارشنبه موږ ورته یو ادبي پروګرام نیولو، بیا کره کتنه به پکې کېدل، شعر او شاعرۍ باندې به خبرې کېدلې، او په کیسه باندې پاره برخه باندې. نو دغه هغه و چې موږ یعنې هغه هلته هم که موږ ډېر هغه وکړو د استادانو موږ دغه شی نه دي زده کړي، ځکه په استادانو باندې هغه تشویق او هغه پروسه نه وه چې موږ کولی شوه چې ښه لیکوال شو. په آخر کې یو څه استادان وغه د خیر وسي موږ سره ډېر همکاري وکړله. نو دا موږ خپل هغه ځوانانو ته وهڅول چې نه، دلته باید یو د پښتو ادبیات باید یو مرکز وي د لیکوالۍ دپاره، د ژباړې دپاره، په موږ کې د پښتنو ځوانانو د ځوانه د پاره. نو هغه کار مو کړو او سم ان شاء الله د کله کله مو ورزور ډیر ښه روان دی، او په عموم کې دغه پروسه نه خلک په مخ باندې سم ګوري.
یو پښتنه کوم البته د ټولو پاړه نه ده، خو ځینې داس شاعران هم شته دي چې هغوی ډېرې زده کړې نه دي کړې، په ډېرو شاعرانو نه پوهېږي خو ډېر ښه شعر لیکي. خو برعکس داسې کسان هم شته دي چې هغوی د ادبیاتو له پوهنځي څخه فارغ شوي دي، د شاعرۍ په صنعتونو او په تخنیکونو خبر دي، خو بیا هم په شعر کې هغه خوند نشته. ولې؟
نو دا شعر خدای ورکړی دی، یو هنر دی، دا هنر زنده خلکو ته خدای پاک داسې ښه استعداد پکې ورکړی دی. په دونه ده چې څوک ادبیاتو پوهنځی ولولي نو هغه به ښه شاعر کېدلی شي. یا په د موږ سره رښتیا هم په څانګه کې ډېر ځوانان وو شاعري کوله، خو ډېر داسې خلک ما ولیدل چې مثلا دولسم صنف یا په عموم کې کلیوالو سیمې کې وو، دی د ټولنې ته یوس د ټولنیزو یا خواله رسنیو کې را پیدا شول، ډېره ښه شاعري کوي. یعنې هغه په دې کت خبر دی چې شعر دغه کاپیه ده، دی وزن دی، او په دغه په سیستم باندې روان کړ، مګر ډېر لوړ شعر لیکي، ډېر ښه پوخ په تخنیکي اړخ باندې زه ښه پوهېږم، مګر ځینې وخت زه ښه قوي شعر نه شم لیکلی، خپل هم باید زه په خپل ځان باندې اعتراف وکړم.
اوس که یو شعر راته ووایې.
ووایه قربان راته چې زړه مې لږ قرار واخلي، ووایه قربان راته چې زړه مې لږ قرار واخلي، یې جانانه اوښکې به مې بیا د ګریوان لار واخلي، داسې به په نیمه لاره پاتې وي دا ستا غوندې ما ترېژتې ګرځي د مین زړه چې ازار واخلي. او ما د محبت د لیوانو په ګریوان مخاندې عالمه هسې نه چې اور دا ښار واخلي. او ما خو یې په سترګو مکمله شاعري کړې، ما خو یې په سترګو مکمله شاعري کړې، دا د لږه نه رشي نامه دې زما په جار واخلي. ساز ته په نازکه ملا د ګوتو په سر وناڅه، ځکه نه ایمان به یک قربان او یک هزار واخلي.
چرته د کام د زړه درمان چرته دې سرچتر نظر کی هغه ځوان چرته دې سرچتر نظر کی هغه ځوان چرته دې چرته دې د کام د زړه درمان چرته دې سرچتر نظر کی هغه ځوان چرته دې او سر چیت نظار کی هغه ځوان چرته دې جنازو کې قتل عام شوق کنا ظلم د جماعت په درو با مشوق کنا جبر مپ دین دنیا د قامو شوق کنا تاسو د اختیار ویلو توان چرته دې تاسو کې پختو چرته ایمان چرته دې چرته دې د کام د زړه درمان چرته دې
سر چتر نظار کی حغت زوان چرتا دے او سر چتر نظار کی حغت زوان چرتا دے تاریخ